زلیدو ولی ول سوالینا مرکز
پوری دې ته مننه تر راتلونکو خبرونه چې زما سره په خدمت کې حاضرې کو الله مو مل
دا وخ په افغانستان کې مزګر څلور بجې شوې تاسې ازادي رادیو اوري سلامونه مو منې درنو اوریدونکو د دې سات خبرونه کې چې د کابل سټوډیو تاسې وړاندې کیږي کوربه مو د اجمل تورمان او د تخنیک پچارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي په دې خبرونه کې ووري چې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وای په مشورتي لوی جرګه کې د طالب استادو د ګډون په ترنګوالي بحثونه روان دي دا به هم ووري چې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وای د لخرګار 14 نو یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لری نو راپورونه هم شته او په دوه منی مای کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو یو عزیزانو د ونیزو پروګرامونو اوریدل هم مهیروي خو تر هر څه مخه احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ له خبرونو سره
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګه کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې ده. د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړې قطې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې اعتراض کړی او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو نتیجې نن له کانګرس سره شریکې شي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو د پخوانی استازي او عبیدالله بارکزي جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. د بارکزي د جنازې په مراسمو کې جګبوړو دولتي چارواکو ګډون کړی و. بارکزي پرون د کندهار په شپږمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. ولسمشر اشرف غني نن سهار مهال د شهید محمد داود خان په روغتون کې د بارکزي روح ته دعا وکړه. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ولسمشر د بارکزي کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د نوموړي د ترور د پیښې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي. پر نوموړي د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګه کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې او ټینګار کوي چې دولتي مامورین پوځیان نه بلکې ملکی وګړي دي. په هلمند کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول چې یونما وایي درې تنه یې ملکی وګړي دي. په دې حمله کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شول. د برید مسؤلیت طالبانو ومانه او ویل چې دوی دولتي چارواکي په نخښه کړي او ملکی وګړو ته زیان نه دی اړولی. یونما په یو بیان کې چې نن خپور شویل دي چې د دولتي ادارو مامورین د نړیوالو قوانینو له مخې ملکی وګړي دي. یونما وایي په جګړو کې ټول ښکیل اړخونه مکلف دي چې د وسلوالو او ملکی وګړو ترمنځ توپیر وکړي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم قمندان د عملیاتو پر مهال وژلی دی. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو دا قمندان چې په فوجي مشهور و ملي پولیسو په میانشین ولسوالۍ کې په یوه کمین کې وواژه.
مشهور په فوجي و دا قمندان دی غوښتله چې د میانشین ولسوالۍ پر امنیتي کمربند باندې حمله وکړي. امنیتي ځواکونو اګه خبره ترلاسه خو دې مسکر باندې واره کړې چې خپل د کمانډان شو پوجو مشر وو واجب شوی دی.
خغلی عزیزی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونه ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړي قطې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې چې د دوی په وینا ملکی وګړی دی مظاهره وکړه. موترزان وای د پولیسو ځنګړو ځواکونو تیر شپه ورسته لدی چې د حسیب قوای مرکز په نوم د یو خپل سری وسلوال پنیولو کې پاتې راغلل یو کس له ځان سره بوته. د پنچیر سیمه ایزو چارواکو په دې اړه له څویلو ډډه کړې خو یوې سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل د پولیسو ځنګړو ځواکونو تیر شپه د اونابې ولسوالۍ په زمان کو سیمه کې د حسیب قوای مرکز د نیولو لپاره عملیات وکړل مګر له څو ساعته نښتې وروسته د هغه پنیولو کې پاتې راغلل او تورن په تیښته بریالی شو. د سرچینې په وینا په دې نښته کې د پولیسو درې سرتیري ټپیان شول. لازادی رادیو خبرونه اوري تمه ده چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځنګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو لمړنۍ نتیجه نن له کانګرس سره شریک شي. لوی څارنوال ویلیام بار د تیرې جمعې په ورځ د دې راپور له ترلاسه کولو وروسته د کانګرس مشرانو ته په یو مکتوب کې ولیکل د دوه میاشتو دوه ویشت میاشتو څیړنو په پای کې د چمتو شوي دې راپور د اساسي موندنو په اړه به د یکشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل شي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې لوی څارنوال دا راپور په دقت سره ګوري او جزئیات به یې کانګرس ته وړاندې کړي. تمه ده چې لوی څارنوال ښاغلی بار د عدلیې وزارت، کانګرس او سپینه ماڼۍ به ټول په دې اړه پریکړه کوي چې د مولر د تحقیقاتو څومره موندنې به له رسنیو سره شریکوي. اسرائیلی الوتکو نن سهار وختي د غزې په تړانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي دا بمباري وروسته له هغه وشوه چې فلسطیني اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال له سره د هیواد ته چاودیدونکي وسیلې غزار کړې. د اسرائیلو پوځ تیره شپه په یو بیان کې وویل چې ځینې دا وسیلې وچاودېدلې او له دې سره هوایي ځواک د غزې په جنوبي برخه کې د حماس د څار پر دوو مرکزونو بمباري وکړه. د دې بمبارۍ په نتیجه کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. او د ناروې سمندري ځواکونو د یوې لویې سیاحتي کښتۍ د 1303 سپرلیو له ډلې نږدې 400 کسان د هلیکوپټرو په وسیله ژغورلي دي. د دې کروز ډوله کښتۍ انجن پرون د ناروې په لویدیځو سواحلو کې د بدې هوا له وجې خراب شو. د وایکینګ سکای په نوم د دې کښتۍ کپتان پرون د وضعیت د خرابۍ په اړه وروسته له هغه پیغام واستاوه چې په کښتۍ کې د برېښنا جریان پرې شو. د کښتۍ د امریکا، برتانیا او ناروې د وګړو په ګډون ټولې 915 سپرلۍ درلودې. تر نن سهار پورې د دې کښتۍ له 4 ماشینونو څخه 3 بیرته فعال شول او د بیړنیو حالاتو اداره وایي اوس دا کښتۍ د ساحل خواته پر مخ روانه ده.
تاسی ازادی رادیو اوری د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وی په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استازو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي.
حتی ای بحثم زیر چیره زیر غور است که از طالبا هم رسمي دعوت شوه یا نشوه.
دا به هم واورئ چې د هلمند یو شمیر اوسیدونکي وایي د لخکرګا د چاودنو یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري.
دا ټپیان باید کابل ته انتقال کړي، نورو روغتونونو ته انتقال کړي، دلته صحیح درملنه نه کیږي.
د ناراجستر شویو سیم کارتونو د پلور په اړه به هم واورئ. نور راپورونه هم شته او په دوهمه نیمه کې روغتیا او په دوهمه نیمه کې انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو 19 پروګرامونه هم درته وړاندې کوو. دا هم د خبرونه لمړی موضوع. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وی په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استادو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي او که دغه ډله وغواړي چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي پر وړاندې کوم خنډ نشته. محمد عمر داوودزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال روان کال د افغانستان د سولې د بریا کال وباله او ټینګار یې وکړ چې د سولې په برخه کې پرمختګونه لیدل کیږي. ټاکل شوی چې د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه د روان کال د سور د میاشتې په 9 نیټه جوړ شي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې.
د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د تیاریو سره هممهاله د افغانستان د سولې عالي شورا دلته طالبانو ته په دغه جرګه کې د ګډون بلنه ورکوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل دا چې طالبان دغه جرګې ته په رسمي توګه وبلل شي او کنه ډېر بحثونه روان دي. دوی که په دغه جرګه کې د طالبانو واضح او غیر واضح استازي هم ګډون وکړي نو موږ ورته خرغ لاس وایو، ځکه خدای چې دوی هم له خلکو سره خپل نظرونه شریک کړي. حتی په دې هم غور روان دي چې په دغه جرګه کې طالبانو ته د ګډون لپاره بل نور کړل شي او کنه. ګډون او نه ګډون بیا د هغوی کار دی. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د روان کال د غوی میاشتې په 9 نیټه وشي. دغه جرګه د افغانستان د سولې لپاره هغه حل لار ګڼل کیږي چې افغان حکومت ورته سترګې ګنډلې او غواړي چې د خلکو د استازو د خبرو اترو له لارې طالبان سولې ته راوبولي. د سولالی شورا وایي دغه جرګه به څلور ورځې دوام کوي چې له ټول هیواد څخه به د خلکو 2500 استازي پکې ګډون کوي چې 30% به یې ښځې وي. د دې شورا په خبره د مشورتي لوی جرګې 1250 غړي له ولایتونو څخه غوښتل کیږي چې د ټاکلو معیار له هر ولایت څخه د ولسی جرګې د غړو په تناسب په نظر کې نیول کیږي. ټاکل شوی و چې د سولې مشورتي لویه جرګه د 1390 مریز کال د کب میاشتې په 26 نیټه وشي، خو د افغانستان د سولې علي شورا په خبره د دې لپاره چې له هېواده بهر د کډوالو استازي په دغه جرګه کې ګډون وکړي نیټه یې وځنډول شوه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تل له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی او په دغه جوړېدونکي مشورتي جرګه کې هم د ګډون او یا نه ګډون په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د سولې علي شورا په دغه مشورتي جرګه کې له ټول هیواد څخه د خلکو د استازو په ګډون ټینګار کوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې که د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه د خلکو استازي په دغه جرګه کې ګډون ونه شي کړی نو د سولې علي شورا ورته څه بدیل لري. د سولې علي شورا د درنشه رئیس وایي د دغه ولسوالۍ او د استازو پر ځای به د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د بې ځایه شوو کورنیو استازي ګډون وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د قطر ناسته د روان کال د وري په 15 په دوحه کې وشي. هغه ناسته چې د افغانستان د سولې علي شورا یې پایلې د سولې مشورتي لویه جرګې پورې تړي او ټینګار کوي چې دغه ناسته باید له مشورتي لویه جرګې وروسته وشي. خو د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو نظرونه بیا په ډېره بل ډول دي. د جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې لومړی باید د قطر ناسته وشي سو طالبان وتوانېږي په ډاډه زړه د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
د سولې
نتایج په هغه صورت کې چې کومه ناسته چې په دوحه کې کیږي پایله ښه نه وي او غبرګون نه لا تریخ شي، فکر نه کوم چې مشورتي لویه جرګه دې هم نتیجه ورکړي او دغه ډله دې پکې ګډون وکړي. په دې برخه کې د هغو کسانو رول مهم دی چې له دغې ډلې ملاتړ کوي او یا هم امریکا چې له طالبانو سره په خبرو بوخته څومره توانېږي چې دغه ډله دې ته اړ باسي چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي، خو دغه ناسته باید له مشورتي لویه جرګې مخکې وشي. خغل عرفان هیلمندی سرګندوي چې مشورتي لوی جرګه د پردیو دروازو د ټکولو پر ځای د سولې د بریالیتوب کلی شي. دی وایي که حکومت وتوانېږي چې دغه جرګه په سمه توګه مدیریت کړي نو امکان شته چې د سولې ماماته د حل یوه معقوله حل لار د خلکو د استازو د بحثونو په نتیجه کې وموندل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هلمند تاسو د لخکرګه د دوه پر لپسې چاودنو یو شمېر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري. زموږ همکار الیاس زئی چې د لخکرګه ایمرجنسی روغتون ته تللی دی وایي یو شمېر رئیسان او دولتي مسؤلین د ژورو ټپونو له امله په بد حالت کې دي او دوستان د کابل مجهز روغتونونو ته د انتقال غوښتنه کوي.
د لشکرګه د ایمرجنسی روغتون په دروازه کې ګڼ شمېر ځوانان او سپین ږیر انتظار دي چې خپل دوستان وویني. د پرون سهار په برید کې چې د بزګر د جشن پر مهال دولت ته مقام تر څنګ په کرزی لوبغالی کې وسو ټول 15 کسان ټپیان او څلور وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو سرباز، دوه ملکیان او یو د هلمند د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د هلمند اوسیدونکي او د ټپیان وارثین له حکومت نه غواړي چې د دوی یو شمېر هغه ټپیان چې حالت یې ښه نه دی کابل یا کوم بل مجهز روغتون ته انتقال کړي.
خلک غواړي چې دغه ټپیان چې اوس په ایمرجنسی روغتون کې پراته دي یا په بوس روغتون کې پراته دي دلته درملنه ځکه دقیقه صحیح نه کیږي چې د ولسوالیو کې هم نور حالات خراب دي، نور ټپیان هم راځي او د دې خلکو دلته درملنه نه کیږي. او دا پیښه داسې یو پیښه وه چې دلته خلک، دلته ماشومان، هر څوک د سیر علمي د پاره راته، دلته حکومت جدي مکلف په دې باندې چې کلک امنیت یې نیولی وای. دا چې د حکومت په زړه کې یعنی د پیښې په دا پیښه په دغه ځای کې کیږي نو دلته به څوک ښه امنیت نیول شوی وای. د امنیت پر اساس باندې بیا اوس خو چې امنیت یې مونږ نیوي دا ټپیان باید نور دغه ته انتقال کړي، کابل ته انتقال کړي، نور روغتونو ته انتقال کړي، دلته صحیح درملنه نه کیږي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون یو ډاکټر د نوم نشو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه سل بستریز روغتون کې تر 200 ډیر ټپیان تر درملنې لاندې دي چې ټول کارکونکي او امکانات یې د ښه مراقبت توان نه لري. ویل کیږي وختون تر دې پیښې وړاندې چې په لشکرګاه کې د بزګر د جشن په مراسمو کې وسوه د جنگ د لومړۍ کرښې تر څنګ په سیمه کې د ماینونو د چاودنو له امله د ټپیانو څخه ډک و.
کله چې داسې یو پیښه کیږي دلته چې که عام خلک یې که پولیس یې که هر څوک چې حکومت کوي زخمیان را پورته کوي په ډېرې بې احتیاطۍ د موټر باډۍ ته غورځي په پټوانو کې ځغلي ډېر ګډوډي دغه کې ډېر کسان چې د هغې د ژوند کېدو چانس ډېر اما په دغه کشلک کشلک کې هغوی ژوند له لاس ورکوي وژل کیږي.
ډاکټران وایي که څه هم چاودنې خطرناکه وي خو ډېر کسان ځکه د مرګ څخه وژغورل سوه چې د پیښې ځای د عاجلو پیښو روغتون یا ایمرجنسي ته نږدې موقعیت لري. په روغتون کې مې د یو شمېر ټپیانو له جملې د سرحدي اردو د څلورمې لوا د قمندان ظاهر ګل مقبل سره خبرې وسوې، هغه چې لا هم د بستر په حال کې و. ما ته د چاودنې د مهال د سترګو لیدلې حال داسې ووایه.
فیصله د مرمۍ کوتۍ و، کوتۍ کې دغه غنم اچولي وو، د سر غنم یې وچ غوندې شوي وو، سر په سر لاندې مکمل مواز پرې کړې، غوښتل یې دغه ولي صاحب په لاس کې ورکړي، دغه د ایرانیانو په حساب دغه تحفه دی بار هغه ولي صاحب پېژندلو نه دغه ګرځول غته بل وړکی ولک ورسره ولک وړکی ولک چې فکر کوم چې ګیر شي هغه به همدلته وي، هغه ځان ته نه وبرسلو.
که څه هم ظاهر ګل مقبل وایي ځان مرګو بریدګرو ځانونو ته چاودنه ورکړې ده، خو غبرګې چاودنې چې په ښکاره یې د هلمند والي هدف و په هغه غرفو کې د ځای په ځای سوو ماینونو له امله رامنځته سوي دي چې ویل کېږي د خورما په ګلدانونو کې ځای په ځای سوي ول. والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې اړه چې څنګه چاودېدونکي توکي تر دې ځایه راورسېدل د دوی فني هیئت په پلټنو پیل کړی دی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان شي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د انتخاباتي شکایتونو پریکړې ته په تمه دي. د ازادي راډیو خبریالې فیروزې عزیزي د ولسي جرګې د وروستیو پایلو او د ولسمشریزو انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ولسي جرګې د وروستیو پایلو اعلان ولې تر اوسه ځنډیدلی دی.
هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیشن پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیرې رهبرۍ په وخت کې دا تکمیل شوي دي. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیسیون پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي دوی موږ ته راولېږي، تر څو پورې موږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو، هغه انتظار د خلکو پای ته ورسېږي.
که تاسو راته ووایئ چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره څومره چمتووالی لرئ او دا نېټه یې ولې وځنډېده؟
کله موږ نوې رهبرۍ په کار باندې پیل وکړ درې اونۍ موږ د هغه نه شاته وو، نه مهالوېش نه موږ شاته وو. او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر گذار و چې په نوي قانون کې د ایم ډی آر موضوع وه، همدارنګه د بی وی آر موضوع وه، د بایومیټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل و چې دې ته ډېر کار په کار ده چې دا باید مونږ د دې روانو انتخاباتو ته کچېرې مونږ دا عملي کوو طبعا هغه تخنیکي څېړنه په کار ده. نو بالاخره موږ دا نېټه د نهویشتم د سرطان نه شپږم د نیسان ته وغځوله.
ولسمشر او یو شمېر کاندیدان هغوی دغه نیوکه کوي او وایي ټینګار کوي چې بیا به ورته د ټاکنو د نېټې ځنډېدل د منلو نه وي. تاسو به څومره وکولی شئ، څومره چمتووالی لرئ چې د میزان په شپږمه به دا ټاکنې ترسره کړئ؟
هېڅ نه وه، موږ دغسې یو اراده نه لرو چې شپږم د میزان د تغییر وکړي، ولې که چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاډ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي، موږ دې ته تخنیکي برخه کاملا دې ته آماده ده چې په شپږم د میزان باندې افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو ډکې ټاکنې ولري.
مهالویش به کله اعلانوي د ولسمشریزو انتخاباتو؟
موږ قانون مکلف کړي چې یو سل شل ورځې مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې یو سل شل ورځې مخکې باید مهالویش اعلان شي. موږ په مهالویش باندې کار روان ده او کوشش کوو چې ان شاء الله په ډیر ژر به مونږ د ولسمشر ټاکنو لپاره مهالویش اعلان کړو.
افغاني رهبر له رسنیو سره خبر کې ډیر کله دا ټینګار کوي چې غوی ژمن دي او کار به کوي او د قانون خلاف هیڅ کار به نه کوي، خو د غوی د کار پایلې هر څه د افغانستان ټول خلکو ولیدل. اوس اکثره خلک خپل افغان حکومت هم ناراضه دی د غوی له کار نه. تاسو په دغه برخه کې خلکو ته څومره ژمنه ورکوئ او سره ژمنه کوئ چې تاسو په کار کوئ او راتلونکي انتخابات به په سمه توګه ترسره شي؟
زه تاسو ته دا وعده درکوم که مونږ یو ورځ هم دلته یو نو مونږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرښه ده او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نوع فشار او هیڅ نوع مسالې ته شخصاً زه په خپله نه تسلیمیږم.
ډیره زیاته مننه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر حبیب الرحمن ننګ سره مو د فیروزي عزیزي مرکه اوریده. قدرمن اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د غیر راجستر شویو سیم کارتونو کارول یو ستونزه ګڼل شوی، خو بیا هم د دې هیواد په اکثرو ښارونو کې پلورل کیږي. د راپور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې چې د یو سیم کارت پلورونکي په غږ سره پیدا کی.
د کابل ښار پلوخشتي سیمه او پکې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام. د دغو سیم کارتونو پلورونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوي دي. د دغو سیم کارتونو د راجستر لپاره پکار ده چې پیرودونکي تذکره او عکس ولري، خو دلته یو کس کولی شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیره ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویش کلن حبیب الرحمن یو د دغه سیم کارتونو له پیرودونکو ده.
اقتصادي تمام شي برام
چند تمام
20 روپۍ دانه 20 روپۍ نمایندګي صدر په وته.
خو متل دی چې وایي ارزانه به علت نه دی او قیمته به حکمت. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاوند مندل هم امنیتي ارګانونو ته ګران او دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېدی شي. ان دا چې د کورنیو چارو وزارت وایي داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغو سیم کارتونو په ذریعه ګواښل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرحمن له دې عمله داسې شکایت لري.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میگیره، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در یک اقدام جدی کنند.
در دغو سیم کارتونو پا ذریعه زین انجونی او خزی هم زبرول کیگی. در کاپیسا و بغلان و سیدون کو شکری او آزادی خپل شکایتونه لازادی رادیو سر داس مطرح کرل.
روز دم تلفنم دم خانه ده چاج بود خواه آمدم که یک شماره زنگ آمده این اوکی کردم. گفتم تو کی هستی؟ ایچ همون تو سر معرفی نکرد. گفتم اینمی تو دروغ هرچی که دادانش آمد. گفت رست نه اینمی سیم کارت های بازاری رو روپگی فروخته میشد. خب ایره خواه کس میتونه بخره.
چند وقت پیش از ولایت تخار، در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم، از ولایت تخار زنگ میزنم زیاد مزاحمت را میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما له پارلمان صدا بلند کردیم، مسؤولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدن پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارتی راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشد. ده حسم وکړه د یو داسې مخابراتي شرکت نظر ولرو چې دغه سیم کارتونه بازار ته وباسي، خو بریالي نشو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وباسي مجازات کړي. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې دا طرزالعمل وضع سوی ده، موږ کوشش کوو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار اجه د سیم کارتو لخوا پیدا کیږي د هغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ دی. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی آزادی راډیو ته وویل ډیر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
با صدها نفر برتان گفتم میتونم که توسط نمیست کارتا تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های ما مجریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
د کابل خار په پوله خشتي سیمه کې ځینې کسان دغه نارجستر شوي سیم کارتونه پلوري، له همدې لارې خپل کورنۍ ته ورځنی خرڅ ګټي.
نن یکشنبه د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. صالح محمد صالح په کابل کې له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې د نری رنځ ناروغي ولې لا هم په افغانستان کې هر کال د ډیرو کسانو د مړینې لامل کیږي.
په دې وروستیو کې په ټول نړۍ کې د نری رنځ په وړاندې مبارزه ډېره پیاوړې ده او تر ډېره حده پورې د دغې ناروغۍ په تداوي کې او د دې په له منځه وړلو کې د پام وړ تغیرات راغلي دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې په کار ده هغسې تغیرات نه دي راغلي، هغسې بدلونونه تر اوسه پورې لا نه دي رامنځته شوي. د دې علت شاید دا اوسېږي چې تر ډېره حده پورې دولت سیاتامي وزارت د دغې ناروغۍ په وړاندې د وګړو لپاره د ټولنې لپاره دغسې ځانګړې برنامه نه لري تر څو دوی ته د دې ناروغۍ په وړاندې بشپړ عامه پوهاوی وړاندې شي. ښه خبره به دا چې د عامې روغتیا وزارت دوی لپاره یوه ځانګړې او ډېره ښه موثره لکه د نورې نړۍ غوندې یوه برنامه د افغانستان د وګړو د شرایطو او صحي خدماتو په کتو سره داسې یوه برنامه وړاندې کړي.
ډاکټر صاحب، خلک څه پوسی چې په نری رنځ یا تبرکلوز ناروغۍ اخته دي؟
دا ناروغي یوه ساري ناروغي ده چې په نړۍ کې د لسو وژونکو ناروغیو له ډلې څخه اوس هم ده. د وجود تر بلې هرې برخې ډېر زیات تاثیر یې په سږو باندې ده. د سږو اړوند اندازو علایم رامنځته کوي، لکه د بېلګې په ډول باندې کله چې سږي متضرر سي یا د متضررلوالي په اولو وختونو کې ټوخی پیدا کیږي، له ټوخي سره بلغم موجود اوسېږي یا ځینې وخت له دې سره وینه وي. همدارنګه ورسره خوا کې د تبرکلوز باندې اخته کس کله کله تبه کوي، د شپې لخوا ډېره شدیده خوله کوي. په تبرکلوز اخته کس دغه راز او علایم په ځانګړي ډول ټوخی څو وخت لپاره دوام کوي، د ټاکلي وخت لپاره. کله چې وغځېږي دا راز او علایم په دې وخت کې دی باید له خپل مالج ډاکټر سره یا نږدې کلینیک ته لاړ شي، هلته مشوره وکړي.
ځینې کسان درمل په نیمایي کې پرېږدي، دغو کسانو ته ستاسو مشوره څه ده چې دغه کار څه عواقب درلودلی شي؟
د انسان په وجود کې هر ناروغي چې د لپاره چې کومه تداوی اخیستل کیږي که نیمایي کې کته سي یو ډول بدې پایلې لري. تا ډېر کله داسې کیږي چې کوم درمل شروع سي که هغه نیمایي کې کته سي د بیا ځلې شروع کېدلو په وړاندې په وجود کې یو ډول مقاومت اختیارېږي.
د نری رنځ د ناروغۍ په اړه له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره د صالح محمد صالح مرکه مو اوریدله.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم بهرنی موضوعات، په نیوزیلند کې نن پر دوو جمعتونو د تروریستي حملې د قربانیانو د یاد مراسم ترسره کیږي. په دغو مراسمو کې پر کورنیو ګډونوالو سربیره د بهرنیو هیوادونو مشران ګډون کوي. نور تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
پر جمعتونو د وروستیو حملو د قربانیانو د یاد دغه مراسم د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د آلور جمعت نږدې چې پرې لومړۍ حمله شوې وه ترسره کیږي. دغه مراسم د دې ښار په یوه لوی پارک هیګلي کې چې پر جمعتونو له حملې مخکې د یوه کاناډایي سندرغاړي لپاره پکې تیاری نیول شوی ترسره کیږي، او ویل کیږي چې شاوخوا 40,000 کسانو پکې ګډون کړی دی. دغه مراسم په سیمه ایز وخت ماښام پیل شوي دي. په نننیو مراسمو کې به د بهرنیو هیوادونو مشران، چارواکي او د اسلامي نړۍ مشران ګډون وکړي. پر آل نور جماعت د مارچ په 15 د ډلیزې وژنې په پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. 8 تنه نور د ښار په یوه بل جماعت په ډزو کې وژل شوي. په دواړو جماعتونو په حملو کې له 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آرډرن وایي دغه مراسم د کرایست چرچ د اوسیدونکو د نیوزیلندیانو او د نړۍ د ټولو خلکو لپاره یو فرصت دی چې موږ ټول سره په ګډه د دغې تروریستي حملې د قربانیانو د یاد درناوی وکړو. میرمن آرډرن وویل له دغې حملې وروسته چې په نیوزیلند کې بې ساري وه، په ښکاره خلکو له حده زیات غم او خواخوږي څرګنده کړه او زیاته کړه چې د یاد دغه مراسم یو ځل بیا د دې لپاره یو فرصت دی چې وښیي نیوزیلند یوه متنوع ټولنه ده، زغم لري، او موږ به دغه ارزښتونه وساتو. د کرایست چرچ ښاروالي لین ډایلزل وویل چې دغه مراسم په سیمه ایزه ملي او نړیواله کچه د ټولو لپاره یو فرصت دی چې سره یو موټی شي. هغې زیاته کړه کرکه به موږ سره جلا نه کړي او مینه او خواخوږي به مو سره یو ځای کړي.
او نن یکشنبه یوه ډله سیاستوال چې د اسرایلو پلوي دي په واشنګټن کې خپل کنفرانس پیلوي. په دې اړه هم صالح محمد صالح.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو عمده ډله چې د اسرائیل لپاره لابي کوي د یکشنبه په ورځ خپل درې ورځنی کانفرنس پیلوي. د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو کمیټې په کلنی کانفرنس کې به د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس په ګډون د امریکا د دواړو ګوندونو مشران برخه واخلي. پینس د جمهوریت غوښتونکو د ګوند غړی دی او بله برخهواله به د ډیموکرات ګوند غړی نانسی پلوسی وي چې په کانګرس کې د استازو د جرګې مشره هم ده. د سشکل کانفرنس په داسل کې جوړیږي چې د اسرائیل په وړاندې په امریکا کې د همکاري روحیه پیاوړې سوې ده. خو د ډیموکرات ګوند کیڼی اړخو په تیرو څو لسیزو کې د واشنگټن لخوا د اسرائیل د قوي ملاتړ په اړه شکایت کړی دی. د موف آن په نوم سیاسي ډلې چې د سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو لپاره هڅه کوي د 2020 میلادي کال د ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو غوښتنه کړې چې د یوه تغییر په ډول دي د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو کمیټې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړي. په واشنگټن کې د کیدونکي کانفرنس وروستۍ ورځې ته به د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم وینا وکړي. دا کانفرنس په داسل کې جوړیږي چې په پام کې ده په اسرائیل کې یو اونۍ وروسته کلیدي انتخابات وسی. نتنیاهو واشنگټن ته تر روانې دوه مخکې وویل، زه به د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمیت پیژندنې په خاطر